قدرمن اوریدونکو ستړي مشي دا مشه لیډیو دا او زم تاسو کوربا اسرار لمومن دا وخت په پیښور کې د ورځې 15 بجې شوې نن د اتوار ورځ د 2011 کال د نومبر د میاشتې 6 منټه ده په دې غړي کې بواري چې په نوخار کې منځلارې مذهبي عالم مولانا عبد الله ناصر غند وسلوالو وجلې دي د افغانستان د دودیزي جرګې په اړه سیړنیز رپورټونه هم لرو د نیول شو ځانمرګیو بریدکونکو خبرې به هم واوري تر دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو خو لومړی به د نجیب امیر نار د سات خبرونه واورو
سر کې پام وکړئ د دې سات د خبرونو سر ټکو ته په کورم ایجنسی کې د حکومتي ځواکونو او ورپکو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوی او څلور امنیتي عسکر ژوبل دي د پاکستان د دفاع وزیر وایي که امریکایي پوځي چارواکو ته د خط لیږلو خبره سمه وي نو پړه به د وزیر اعظم ګیلانی په غاړه وي او په جلال آباد کې نږدې زر زده کوونکو مظاهره وکړه او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مخالفت وکړ د خبرونو تفصیل په کورم ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 وسلوال مړه او څلور امنیتي عسکر ټپیان شوي دي د مشال لیډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا پیښه د منځنۍ کورمې په مسجدو سیمه کې رامنځته شوې په کورم کې له سمودي راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي د یو بل خبر تر مخه د خیبر پښتونخوا د نوخار او جهانګیري ترمنځ سیمه کې وسلوالو پر یو جماعت ډزې کړې او یو دینی عالم یې وژلې پولیس وایي چې 240 کلن مولانا عبید الله پرون مخام په شهیدو کې وجل شوې ده د ځای ثانه یو پولیس افیسر داسې وایي
دا مولوی صاحب عبید الله د دوی نامه وادي په دې جماعت کې ماشومان ته درس ورکاو په موټر سایکل باندې دوه کسان راغلي دي د خلکو وینا ده یو کس د موټر سایکل سره بار ولاړ دی یو کس دنه ورغلي دی په دې پېښمن باندې پایرنګ کړی دی تر د پپستول باندې دوړه ده د مولوی صاحب لګیدلې د هسپتال ته د پلار باندې چکل دی روان او پات شوی دی
چارواکی وایي چې نوموړی د ترهګرو بریدونو خلاف او د وسلوالو د بریدونو خلاف به خبرې کولې د بلوچستان په سوی سیمه کې د سړک تر غاړې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د نیمه پوځي ځواک اف سی 2 سرتیری وژل شوې دي او دوه نور ژوبل دي چارواکی وایي د اف سی یو قافله د هفتې په ماخام په جانو بیړۍ سیمه کې پر مخ روانه وه چې د سړک د غاړې په خښ شوي مین ور برابره شوه د لکی مروت په شاباز خیلو کې د جنکو یو سکول بیګاش په بارودی مواد والوزول شوې د چاودنې لامل چاته د سر زیان نه دی وخت خو ودانۍ زیانمنه شوې ده پولیسو مشال لیډیو ته ویل چې د پیښې د ځای نه د تحریک طالبان لخوا غورځول شوې او خبر پانه هم ترلاسه کړې ده د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار وایي امریکایي پوځي چارواکو ته د پاکستان د سفیر په لاس د ولسمشر زرداری د خط د لیګلو خبره ناسمه ده او په دیړه د منصور جا سرګندونې بې بنسټه دي نوموړي ویل که د پاکستان سفیر حسین حقانی دا کار کړی وي نو پړی بیا پر ده نه بلکې پر وزیر اعظم ګیلانی باندې ده بل پلو حسین حقانی اسلام آباد ته د دغو تورونو د سپیناوي په موخه رسېدلی په جلال آباد کې نږدې زرو تنو چې زیاتره پکې د پوهنتونونو زده کوونکي وو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله موجودګۍ خلاف خپل غږ پورته کړ مظاهره کوونکو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تصویر ته تیلی ورته کړ او د امریکا خلاف شعارونه ورکړل په جلال آباد کې د مشال لیډیو خبریال راپور راکوي چې په مظاهره کوونکو د کابل جلال آباد لویه لاره د 3 ساعتونو لپاره بنده کړې وه د مظاهرې یو ګډونوال مشال لیډیو ته داسې وویل
دوی چې کوم استراتیژیک تړون دی امریکایانو سره لاسلیک کړی دی نظامی تاسیسات او موافقه چې ورسره وکړه دا مونږه بالکل نه منو دا مونږه پکلکه باندې غندو کوم کسانو چې په دې جرګې کې ګډون کړی دا مونږه پکلکه باندې دی دوی د محاکمه غوښتونکي امریکایانو سره دی د دایمي اډو لاسلیک کول دا مونږه د دایمي اشغال پر نوم باندې یادو
دا مظاهره یو ورځ وروسته لاغې ترسره کیږي چې د افغانستان لوی جرګې په مشروع ډول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو د مودې د غزېدو ملاتړ وکړ دا مشال رادیو ده په چین کې په یو چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي د چینی چارواکو په وینا چاودنه د ژینټای خار د کیمیاوي موادو په یو مرکز کې شوې په پیښه کې ټول وژل شوي کسان په دې مرکز کې کار کوونکي کسانو چینی چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د چاودنې اصلي لامل نه دی معلوم او په دې اړه څېړنې روانې دي د چین په اړه یو بل خبر دا دی چې د چین مرستیال وزیر اعظم وانګ قیشن وایي چې د یو اوږدمهاله نړیوال اقتصادي بحران احتمال کیږي او چین ته پکار دی چې په خپلو کورنیو ستونزو پام وکړي. دا د نړیوال اقتصادي بحران په اړه د کوم لوړ پوړي چینایي چارواکي لومړنۍ وینا ده. ژنوا خبري اژانس وایي ښاغلی وانګ د اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره په خپله کړنلاره کې د بدلون د راوستلو کومه خبره ونه کړه، خو په بینکونو یې زور راوړ چې د کرهڼې او وړو کارخانو په څانګو کې د پورونو د ورکولو په معامله کې خپل شرطونه نرم کړي. د لیبیا چارواکي وایي چې د دې هیواد د وژل شوي پخواني واکمن معمر قذافي پر نیول شوي زوی سیف الاسلام القذافي به په عادلانه توګه مقدمه چلیږي. د لیبیا د لنډمهاله وزیر اعظم عبدالرحیم الکیب وینا مخې ته راغلي چې وایي سیف الاسلام یې د هیواد په جنوب کې نیولی دی. یاد دې وي چې نوموړی د جرمونو د څېړلو نړیوال عدالت ته د بشر ضد جرمونو په کولو کې مطلوب دی. د مصر د سرخار قاهرې په تحریر سرولارې کې نن هم د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د نخطو رپورټونه ورکړل شوې دي. دا مظاهره د خالی پشپه په قاهره او ځینو نورو ښارونو کې پیل شوې چې نن سهار په ترڅ کې دوه کسانو وژل شول. مظاهره کوونکي په مصر کې د اصلاحاتو دروستلو په پروسه کې په سسوالي اعتراض لري. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا خبر ورکوي چې د دې هیواد مشهور اصلاح غوښتونکي ورسپاڼه اعتماد لدی عمله چې د دوی په وینا دروغ خبرول د دوه میاشتو لپاره تړل شوې ده. په دې اړه نور تفصيلات نه دي ورکړل شوي، خو د ورسپاڼې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د مطبوعاتي صلاحکار علي اکبر جوان فکر یو مرکه خبره کړې وه چې ورکی نوموړي په محافظه کار اپوزیسیون ټکونه کړې وه. او وروسته خبر ده چې د آذربایجان یو پیژندل شوی لیکوال او خبریال رفیق ټاګی چې پر اسلامي نیوکه کولې په سرخار باکو کې زخمی کړی شوی دی. د ریډیو فری یورپ آذری څنګه رپورت ورکوي چې نوموړی د کار د زینه کور ته روانو چې پنه خکړی شو ده هم د محل په روختون کې دی. د رفیق ټاګی خپلوان وایي هغه په سټ او ملا لګ تر لګه 15 چاقوان خوړلی دی. ډاکټران وایي د نوموړی حالت د خطرې نه بهر دی. د خبرونو پای
ګران اوریدونکو خبرونه مو د مشالې دونه باوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روانه غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ واوري. په افغانستان کې دودیزه لوی جرګه پرون پای ته ورسېده. په دې جرګه کې د امریکا سره د ستراتیژیک تړاو او د طالبانو سره په جوړجاړي باندې خبرې وشوې. د دې پریکړو به په پاکستان څه اثر وي او څه ورله پکار دي؟ د کورنو چارو پخوانی وزیر آفتاب شرپا وایي
دا زمونږ خپل او عسکري قیادت په دې باندې پکار دی چې اوس نه غور وکړي. مونږ غواړو چې په دې خطه کې امن راشي. مونږ د افغانستان یا د پاکستان خبره نه کوو.
د خیبر پختونخوا په نوخار کې ناڅرګند وسلوالو منځلارې مذهبي عالم مولانا عبید الله وجلې دي. نوموړی څرنګه انسان وو په اړه یې د هغه یو ملګری وایي
ډیر اصیل ډیر ښه انسان وو او ډیر بې بد انسان. لکه تر اوسه پورې داسې هغه چا سره جنگ جګړه سه زیاتې صافه دې په نه وکړي. لکه هغه هېڅ قسمه سه تنظیم سره تعلق نه.
یو ماشوم ځانمرګي برید کوونکی وایي چې د کور مخې ته یې به لوبې کولې چې یو طالب قومندان د مټه ونیو او له ځان سره یې بوتو.
طالبان یو کومندانو درکلی الته باره دعوت بده د فدایي امنی او د جره بیره واخلي. ثم چې دا خبره سره و منله باره ویل ول دا زر کوي سره واخه دا لمبر واخه.
نن د ماشومانو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره په کوټه کې د سکول زده کوونکو یو ډرامه تر سره کړه. په دې کې یو ماشوم چې د بلوچستان صوبې د وزیرالا رول یې تر سره کړو. د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسې. قدر من اوریدونکو اوس د خبرونې لومړی رپورټ. په افغانستان کې دودیزه لویه جرګه تیر ورځ په کابل کې پای ته ورسېده. په دې جرګه کې امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو او په افغانستان د هغه هیواد له پوځي اډو سره موافقه وکړه، خو د چارو کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظر لري. تفصیل یې د مشالې ډو خبریال نقیب الله متنوال کوي.
په کابل کې څلور ورځې د دې لوی جرګې د شنبه پورس د شپږ اویا مدیز پریکړه لیک په صادرولو له امریکا متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک او په افغانستان کې د هغه هیواد له پوځي اډو سره موافقه وکړه، او د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون یې یو اړتیا او د امنیت د ټینګښت او د هیواد اقتصادي وضعیت لپاره مهم وباله. په پریکړه لیک کې راغلي چې امریکا باید د اسلام مبین دین مقدسات او د افغانستان د خلکو فرهنګ، عناناتو او د افغانستان قوانینو ته درناوی او رعایت وکړي. د شپې عملیات او د کورونو تلاشۍ باید د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شي. دغه راز په پریکړه لیک کې له دودیزې لویې جرګې غوښتل شوي چې د یاد شوي تړون په لاسلیک کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پخواني لاسلیک شوي تړونونه باید لغوه شي او د سیاسي نظام په بدلون سره باید په ستراتیژیک تړون کې بدلون رانه شي.
خو تر هغه وخته چې د افغانستان حکومت په خپلواکه توګه له خپلې خاورې څخه د دفاع توان پیدا کړي، د بهرنیو ځواکونو له شتون سره ستونزې شتون نه لري. له دې امله د امریکا له متحده ایالاتونو سره چې د ستراتیژیکو همکاریو هر ډول سند لاسلیک کیږي باید موقتی وي، په راتلونکو لسو کلونو کې پای ته ورسیږي.
په پریکړه کې ټینګار شوی چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره باید د خبرو اترو بهیر ونه درول شي او باید دوام پیدا کړي او له هغو کسانو سره چې افغاني هویت او مشخصه درس لري خبرې اترې وشي. خو د سیاسي چارو کار په فضل رحمان اوریا دا لویه جرګه نمایشي او له وخت څخه وړاندې وبلله.
زه فکر کوم چې د دې جرګې پریکړې به هیڅ شی تقریبا کلن هیڅ شی به عملي نه شي، په شمول د هغه پیشنهادات چې د امریکا د ستراتیژیک قرارداد په خاطر دوی کړي دي. د امریکا له خوا څخه تر اوسه پورې نظامي اړیکو جوړول په افغانستان کې نهایي شوي نه دي، اما دوی مخکې له وړاندې نه ډېر کشوپش کوي او ډېر زیات لیواله دي. نو پر دې بنسټ سره دا ټول شاید ډېر مخکې له وخت څخه دي.
خو د دې لوی جرګې ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وایي چې د جرګې ټول ګډونوال په خپلو نظریاتو کې خپلواک او ګټورې مشورې وړاندې کړې، نور نو په دولت پورې اړه لري چې دوی څه ډول اقدام کوي.
نو مشورې کې کله څوک چا سره مشوره وکړي هلته ډېر نمایش ضرورت نه وي. جرګې رفرې کړو دا ښکاره کېږي او جرګې په داخل کې چې هم څوک وو هغوی په پوره خپلواکۍ سره د نظر بیان څرګندولی شو، نظریاتو وړاندیزونه هر څه شو هغه په ډاګه څرګندولی شو.
خو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په اختتامیه وینا کې د دې لوی جرګې له پریکړې لیک هرکلی وکړ او هغه یې د هیواد په ګټه وباله او ویل چې دولت به د دودیزې لویې جرګې د ګډونوالو د سپارښتنو او وړاندیزونو او هر اړخیزو مشورو په رڼا کې اقدام وکړي
چې دا ستراتیژیک همکاري د امریکا او د نورو سره به هیڅ وخت ستاسو به مشورې نه وي او په پټو به نه وي او په ښکاره به وي او په ټولو مواردو کې په ټولو مواردو کې د افغانستان منفعت پکې واضح او څرګند نه وي هلته به هیڅ کلم اقدام نه کیږي. دا تعهد درسره کوم.
د یادونې ده چې دا لویه جرګه د چهارشنبې په ورځ پیل او د شنبې په ورځ پای ته ورسېده چې له 2000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
قدرم نوودونکو څنګه تاسو اوریدل چې افغانستان کې د پوخ امن لپاره رابل شوی څلور ورځنی لوی جرګه پرون کابل کې پای ته رسیدلې ده چې پکې افغان ولسمشر حامد کرزی ته طالبانو سره د خبرو اترو او امریکا سره د ستراتیژي لوزنامې منظوري ورکړې شو. د جرګې د فیصلو وروسته منطقه کې د امن څومره هیله ده او د دې بعد پاکستان او افغانستان په اړیکو څه اثر پریوزي په اړه یې تفصیل د اسلام آباد نه د مشالډیو خبريال کوي.
جرګې په اکثریت سره افغان ولسمشر حامد کرزی ته اختیار ورکړو چې طالبانو سره د امن لپاره خبرې اترې وکړي او د امن عالي شورا د نوره پراخه او واکمنه کړي. مشال ریډیو چې کله د افغان ولسمشر حامد کرزی طالبانو سره د خبرو اترو د اختیار په اړه د خبريال او سیمیزو چارو د کارپو رحیم الله یوسف زینه تپوس وکړو، نو هغه وی چې دا اختیار خو د وړاندې نه د هغه سره و، خو سوال دا دی چې آیا طالبان هم د حامد کرزی سره خبرو اترو ته تیار دي او کنه. دې زیاتوي
ماته سه امکانات نخکاری دا ټول هلې ځلې چې کوم دی امت کرزی او د حکومت کړی دی طالبانو سره چې خبرې وکړي هغه کې هیڅ پرمختګ نه شوی. طالبان به اوس هم انکار کوي او دا زه فکر کوم چې څه خبرې به امریکا باندې سبا افغانستان حکومت باندې بیا به دا پریکړه کوي.
دغه شان د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژي تړاو ته پاکستان په کوم نظر ګوري او د سیمیز امن لپاره څه پکار دي؟ کله چې مودا پښتنه د پاکستان د پخوانی داخله وزیر افتاب احمد خان شیرپاو پوړاندې کې خو نه هغوي
مونږه مخکې نه دا فکر و چې دا 2014 نه پس با افغانستان کې څه سور د حالي دغه په مونږه باندې ساندازه یو دا زمونږه خپل عسکري قیادت په دې باندې پکار دی چې اوس نه غور وکي مونږه غواړو چې په دې خطه کې امن راشي. مونږه د افغانستان یا د پاکستان خبره نه کوو ځکه چې افغانستان کې یو صورت حالي او پاکستان کې دغه سرانداز او پاکستان باندې کېږي او پاکستان کې څه صورت حالي دغه سربا افغانستان باندې نو خطه کې امن د پاره مونږ لا عمل جوړولو یو طریقې کار پکار دی.
سیمیز امن کې پاکستان څه کردار تر سره کولی شي او د لړکې پاکستان ته څومره اهمیت ورکړي کیږي؟ په دې اړه تا د سیمیزو چارو کارپو ډاکټر اشرف علي وې.
حقیقت دا دی چې مونږه په حقیقي توګه د دغه مسلې د حل لای لټون په هغه کې پاکستان، په هغه کې امریکا او په هغه کې افغانستان مستقل کردارونه دي، اهم کردارونه دي، او په دې کې د یو داغه د کردار او داغه د اهمیت نه سرغړونه یا نه منل چې دینو د ځما په خیال چې مناسب خبره نه ده، او دا مونږ چې کوم دینو د دغه مذاکرات او د عمل نه یا دغه د نتیجې خیس کولو نه چې کوم دینو انکار.
د ډاکټر اشرف علي په خبره باید چې دغه لوزنامه اول مخه ته راوستي شي او د دې کې پاکستان سره سره د طالبانو اندېښنې هم ختم کړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په لیبیا کې د قذافي د زوی سیف الاسلام د نیولو ورستو د هغه کیس اوس د لیبیا لپاره یو امتحان دی چې نړۍ ته دا وښایي په دغه هیواد کې د قذافي ورستو اوس انصاف شته او کنه. د دغه مقالې غټه کې د فرخنده وزیر نورو.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز کې کلیفورد کراس او ډیوډ کرک پیټریک لیکي د تیر خاري په ورځ د لیبیا د پخواني واکمن کرنل قذافي زوی سیف الاسلام هم ونیول شو چې له دغه وروسته په ټول هیواد کې یاغیانو خوشحالۍ ولمانځلې. د لیبیا په غرایزه سیمه زنتان چې د قذافي د مخالفینو یو مضبوط ګډ پاتې شوی، دغلته د قذافي ضد ملیشي ځواکونو مشران وایي سیف الاسلام یې د تیر خالي په سحر وختي جنوب غربی سیمه ته نږدې په اوباری سیمه کې ونیولو. د لیبیا عبوري حکومت وایي دوی سیف ته جرمونو نړیوال عدالت ته وړاندې کوي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی کیږي، خو په زندان کې د هغه مخالفین وایي دوی به تر هغه د ځان سره کېد ساتي تر سوچ په لیبیا کې یو باقاعده حکومت نوی جوړ شوی. داسې خبرې بیا په نړیواله ټولنه کې د لیبیا د مستقبل په اړه اندېښنې راپورته کوي. د قذافي د نیولو او د هغه د وژلو وروسته اوس د سیف مسله به د لیبیا لپاره یو امتحان وي چې دا وښایي په دغه هیواد کې د قانون بالادستی شته او کنه. د جرمونو نړیوال عدالت مشر وایي د دوی د لیبیا د انصاف وزارت سره په دې اړه خبرې روانې دي چې څنګه د سیف الاسلام مسله هواره کړي او د هغه خلاف قانوني کاروایی وشي. اخوا په زندان کې د قذافي مخالف وایي دوی د سیف الاسلام په خپل ولکه کې حفاظت کوي. دغلته د انقلابی تحریک یو مشر موسی ظریف زیاتوي دوی د سیپ لپاره یو محفوظ ځای ګوري چې هغه پکې وساتي، او زیاتوي دوی غواړي نړۍ ته دا وښایي چې د سیف الاسلام په ساتلو کې د بشري حقوقو او اسلامي اقدارو خیال ساتلی. د لیبیا د عبوري قومي کونسل وزیر اعظم عبدالرحیم الکیب په زندان کې په یو خبري کانفرنس کې لیبیایي ولس ته د سیف الاسلام په گرفتارۍ مبارکي ورکړه، او دای هم اویل اوس په دوی یو نوی لیبیا جوړوي. عبدالرحیم د قذافي مخالفو ته په زندان کې دا هم اویل په ترابلس کې د دوی حکومت په هیڅ تاسې بیړه کې نه دی چې د دوی نه د سیف الاسلام د قید کولو اختیار واخلي، او دوی د سیف په جیل کې د ساتلو حمایت کوي. که څه هم قذافي او د هغه زامنو د دوی د ولس خیال نه وساتلی، او زیاتوي دوی په زندان کې د هغه د قید ملاتړ کوي. د قذافي د مخالفینو مشر موسی ظریف وایي دوی په تیرو اونو کې د سیف الاسلام د ژوندي نیولو لپاره ډیر کار وکړو، او کله چې ورته دا پته ولګېد سیف او د هغه ملګري په دې کوشش کې دي چې ځان د دغه ځای نه بل هیواد ته منتقل کړي، نو دوی په سمدستي توګه او باري سیمې ته ولاړل او د ډېرې لږې مقابلې وروسته یې سیف ونیولو. ورسپاڼه د رویټرز خبري جانس ته یو رپورټر لخوا لیکي چې وایي د سیف الاسلام ګیره ډیره اوږده شوې ده او یو لاس یې هم زخمی دی چې وایي دی د نیټو په بمبارۍ کې جوبل شوی دی.
دا فرخنده وزیر چې تاسو ته د نیویارک ټایمز ورسپاڼې مقاله وړاندې کوله.
پښتو وایي مشال ریډیو ور.
د خیبر پختونخوا په نوخار ضلعه کې د پولیسو په وینا نه څرګند وسلوالو یو منځلار مذهبي عالم مولانا عبیدالله وجلې دی. د عبیدالله ورور او یو ملګری مشال دی ته ویلي چې دوی چا سره شخصي دښمنی نه و. د مولانا عبیدالله د وجنې او د ژوند په اړه نور معلومات د فوادلی شاه په دې رپورت کې ورو.
د نوخار ضلع په شهیدو سیمه کې د دارالعلوم حقانی نه فارغ شوی یو عالم مولانا عبیدالله نامعلومه وسله والو مړ کړی دی. د پولیس چارواکي وایي چې هغه یو اعتدال پسنده عالم وو او د خپل کلی په جومات چې د فاروق اعظم په نوم یادیږي کې امام وو او ماشومانو ته به سبق هم خودلو. دا کوڑی په پولیس سټیشن کې کار کوونکي سب انسپکټر مدد خان څوک چې د دې مرګ پلټنې کوي وایي
مقد چونکہ پدا سے وقت شیو چې د ماخم منځ شیو او د ماسخوتن بنگلا نو ویلې شوی هغه وخت سوګیم نه زیات تر روټه دغه خلک زی روټه په موټر سایکل باندې دوه کسان راغلي دي د خلکو وینا داد یو کس د موټر سایکل سره بار ولاړ دی یو کس دنه ورغلی دی په دې پېشمان باندې پایرنګ کړی دی تر د پپستول باندې دوړه د مولوی صاحب لګیدلې د هسپتال ته د پلار باندې چې کله دی روان او پات شوی دی.
کله مو چې د مولانا عبید الله درور سجاد نه د دې پیښې په هکله پوښتنه وکړه نو هغه سدارنګ جواب راکو.
مولانا صاحب جمعات کې مازیګر به جمعات تلو او ماسخوتن موږ به چوک نو بیا به راتلو. دې دوران کې موږ د سره ملاقات داسې ډېر کم کېدلو پرونه زکور کیوم کور نه الته نه راته چارنګو چې دا سوا کې او شوتا سو لګزان راو رسوي دا چې زلته لاړم نو بس هغه موکه کې مصر دا ته پوس خلکو نو چیرې سره غلې نو یې چیرې غین دوا کسان په موټر سایکل باندې راغلل او یو کس بار ولاړو په موټر سایکل باندې بس ریډي بدی کس نږدو نه ډیر قریب زین سي نو یې باندې دا فایر کړي مخ مخ باندې او سر باندې دوه گزار لګیدلې دي.
د مولانا عبید الله رور وای چې د دوی نه چا سره ذاتی دښمنی وا او نه مولانا د جهادي تنظیمونو سره ستړونو
پر دې الحمدلله مونږ مولانا صاحب هم ډېر ښه وخت تیر کړی ما خپل هم زه خپل سکول کې استاد یم او دای مدرسې نه فارغ هم دي دار العلوم حقانی نه ډېر وخت کراچۍ کې مدرسو کې تیر کړی نو هغه داسې مونږ نه ما سره د غشتونه دي داس خبره شته چا سره چې تا نه مو اختلاف مو وی یا بل سوی داس خاص نشته په دې حق لازم مریانم چې داس چلو شو.
د مولانا عبیدالله مالتیان وای چې هغه یو امن پسند سړی وو او په امن کې به ژوند تیرولو او نور ته به هم د امن درس ورکولو.
یار جی ما خو چې هغه سره سم تعلق او کوم وخت نه لکه زغه پیژنم ډیر ماشوم والی نه او لکه هغه یو خوب ملګری ما سره او سکول کې یو ښه شاګردم او کوم خوی خصلتونه چې کوم نو هغه لکه ډیر اصیل ډیر ښه انسان او ډیر بے بد انسان لکه تر اوسه پورې داسې هغه چا سره جنگ جګړه سره زیاتې ساخوا دې خوا نه وکړ چېرې یو سړی وایي چې ګینې هغه دا زیاتې کول یا سه یو غلط تنظیم سره یا لکه اس قسمه سره تنظیم سره تعلق نه.
د نوخار پولیس یو اعلی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته دا هم وویل چې مولانا عبید الله سورہ سے وړاندې دی جماعت کې څه خلک د تقریر کولو نه منی کړي وو او پولیس اوس تفتیش کوي چې آیا دا غږ د مرګ وجہ ځنې خلکو سره نظریاتي اختلاف خونه وو. فواد علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او زو افغانستان ته د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یی د پلټنو پر مهال 15 تنه وسلوال نیولې دي چې یو ځن مرګي برید کوونکې ماشوم هم پکې شامل لري. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه یو رپورت راکړی.
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکو وایي چې نیول شوی کسان په کندهار ښار او له پاکستان سره ګډې پولې ته څیرمه په بولدک ولسوالۍ کې نیولې دي. د ملي امنیت د کارکونکو په خبره نیول شویو کسانو په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو بریدونه کول او په ډله کې یو تن ماشوم چې غوښتل ځانمرګي برید وکړي هم شامل دی. د نیول شویو کسانو په ډله کې ماشوم ځانمرګي له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په چمن سیمه کې د خپل کور مخې ته بکولې چې د وسلوالو یو قومندان له ځان سره بوت او بیا په افغانستان کې د ځانمرګ برید د پاره وهڅاو.
ما نو سمې ولادي چې من کې په بخچا کې مې کور دی د موږ دغه کین کوي کوي طالبان یو قومندان او درکلې الته بار دعوت بده د فدايي عملی او د جده بیره واخسي ثم چې دا خبره سره و منله باره ویل ول دا زر په سره واخه دا لمبر واخه نو زه چې د کندهار لره ورسېدم باره چې ګورم د اسکر د خاصه زوونی ول سوم.
د صبر ګل په نامه یو بل نیول شوی کس هم وای چې پر کورنیو سرتیرو په بریدونو سربیره د بهرنیو ځواکونو په اکمالاتو هم بریدونه کړی دي خو چې له جنگه لاس واخست نو پولیسو ونیو.
زه صبر ګل نه میاژم یو واري یو مټر وشتلې دی بل پلان دوه مټر وشتلې کتار والا کانچنر بل پلان درې موټر روشته کتار والا کنټینر بل پلان څلور موټر روشته لیدې انزم کاش می و موټر روشته لیدې وکاس مشیدان کړی دې کلمه می ویل لا اله الا الله محمد رسول الله.
د ملي امنیت د ریاست کارکونکو وایي چې لنول شو یو کسانو سره سپکی او درنې وسلې هم نیولې دي او هڅه کوي چې په سیمه کې هغه کسان هم ونیسي چې د وسلوالو مرسته یې کوله. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې هم د ملي امنیت کارکونکو د ځانمرګي په ګډون درې تنه نیولې وو چې هغوی هم پر خپلو جرمونو اقرار کړی وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
د تیر زیارت په ورځ د صوبا خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې د کرم تنګي ډیم د جوړولو په منصوبه د وابډي او څلور شخصي ادارو ترمنځ په یو لازنامه لاسلیک وشو. د دې منصوبې فائدې بچوي او آیا دا منصوبه به په ټاکلي وخت سرته ورسیږي او کنه؟ راځي چې دغه ټولو پختونو ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د تیر زیارت پورز د پاکستان د توانای او بو د ترقیاتی ادارې واپډي او سلورو شخصي ادارو ترمنځ د کرم تنګي ډیم د جوړولو د پروژې په لوزنامه د خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې د سختونه وشول. د راپورونو تر مخه کرم تنګي ډیم به د شمالي وزیرستان په حسن خیلو، شوا او میرلی سیمو کې په دریای کرم باندې د شپېتو ارب روپو په لګښت په سلورو کالو کې ترسره کیږي. دا منصوبه به واپډا او سلور شخصي ادارې مکډونل پاکستان، انجینیرینګ سروسز، کریئیټیو انجینئرنګ او ډیولپمنټ او کنسلټنټ ادارې ترسره کوي. د تیر زیارت پر ورځ د صوبې خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې په دې لړ کې یو غونډه وشوه چې پکې د واپډي چیرمن شکیل دورانی، د صوبې خیبر پختونخوا گورنر بیرشتر مسعود کوثر، د قبایلی سیمو نه د پارلیماني غړو مشر منیر رگزی، د قبایلی سیمو چیف سیکرټری فضل کریم خټک، د یاد شوی صوبې چیف سیکرټری غلام دستگیر، د عوامي نشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک او د نورو سیاسي ګوندونو د استادو سره سره د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر وکت الله هم برخه واخیسته. د دغه منصوبې پاړه د سیمې د خلکو د دریز دی چې اول دی د دوی ځمکني او د فصلونو زیانونه پوره کړی شي او بیا د دغه منصوبه باندې لاس پوره کړی شي. په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل:
زمونږ وزارت، گورنر هاوس، فاټا سیکریټریټ او واپډا په دغه میټینګ کې اول دا خبره ډیسایډ شولا، په دې باندې فیصله وشولا چې اول به خلکو ته کمپنسیشن ورکړي چې څه د دنیا پاگ کی داغی ازمکی دی، پاگ کی داغی بوٹی دی، پاگ کی داغی غرون امراضی داغی ایون آگئی پا کی دا خبر ہم کولا چھو پدے کی زمانگا دا پلار دا نیکنو خبرون ہم دی. نو آگئی میٹنگ دوران زمانگا دا وزیرستان مشران ناس دی او آگئی دا خبر اکلا چھو داغی با کمیٹی جوڑی گی ہم دا خیل دا کم چی دا ازمکا جایدادونا پا دا پا کی راضی پدے کی با بل سوک نئی ہم آگا سٹیک ہولڈر چی دی آگا با پا کی ناس دی دا غزے پولٹیکل دا غزے کمیشنر آگئی با دار ڈیسائڈ کی سردا قبائلی مشرانو کم چدا خیل دی او د ټول وزیرستان مسله چی پیرازی اغنه دا امغه قبائل دی چې چا په کیسه مکر راځي نو هغه چې کله ڈیسائڈ شو نو په دې باندې وکړ شروع کی او د دې لپاره تقریبا د فروری شلم تاریخ اخیرانه ورکړې شو چې دا په دې موده کې داخلا سکی
دا ډیم چې 9 کیلومتره به اوږد وي او د شګي کانو او سیمټو نه به جوړیږي. د واپډي د فیزیبیلیټی رپورت تر مخه کرم تنګي ډیم به 60 میگاواټ بجلی پیدا کوي او د سره سره په بنو، لکی مروت او نورو جنوبي اضلاع کې به په لکونو اکړه شاړ ازمکه هم اوبه کوي. د سره سره د دې منصوبې په شروع کېدو سره 10,000 خلکو ته به روزګار هم ملاويږي. د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر د وینا تر مخه دا منصوبه به د قبایلي سیمو د اولس جون په پرمختګ کې یو مهم رول ولوبوي. خو پښتنه دارا ولړیږي چې د دینه مخکې هم د قبایلی سیمو لپاره پسونه منصوبې اعلان شوې دي، خو تر دا مهال داسې یو شمیر منصوبې نامکمل پرتې دي. پښتنه مې د قبایلی سیمو لپاره د پخوانی چیف سیکرټری سنگی مرجان نو کړه چې د دې وجه صدا نو هغه راته وویل
چې اکثر رایي چې اعلان خو وکی اولته لږ پیسې دوی سره نه وي او لایکنه چې هغه پرایورټیز د دوی داسې دي چې هغه پیسې تر اخیم دا سکیمونه باندې هغه ته ډایورت کی چاغي کی کوم ده کنه دا پولیټیکل ایکسپیډینسی نه یی کنه هغه داس باندې دا هغه کی کنه پروجیکټس پرایورټایز کی او ادا سې کوم ډیولپمنٹل پروجیکټ وی هغه نشي لږه فاندینګ دی غشي هغه باندې بیا اثر پرېږي
د دغه لوزنامی د لاسلیک کېدو په موقع د صوبې خیبر پختونخوا چیف سیکرټری غلام دستگیر دا هم ویل چې د کورم تنګی ډیم دی منسوبه کې به د ماحول د صفای په خاصه توګه خیال ساتل کیږي
د کورم تنګی ډیم با څه غټي بي او آیا دا منسوبه با په ټاکلي وخت سره ورسیږي او کنه د مجد بابا ریپورت مو ووریدو
مونږ ته په دې پتا لیکونه راولېږي پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
تاسو د مشالې د خبرونه اوري او وخت کې د ولې د پیژنې مې بچي او د غرنګ نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلي هغه نه بعد خبرونه لنډي زورو او د خبرونه اورستو بعد تاسو د مشالې د نور چې کوم رپورټونه هغه به هم اوري خو راځي چې لومړی د نجیب امیر نه د سات لنډ خبرونه اورو
په کورم ایجنسی کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور عسکر ژوبل شوي او 15 وسلوال وژل شوي دي د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې امریکایي پوځي چارواکو ته د خط لیږلو خبره سموي نو پړه باید وزیر اعظم ګیلانی په غاړه وي په جلال آباد کې د کونکو د مظاهرې په ترڅ کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مخالفت وکړ په چین کې د کیمیاوي موادو په یو مرکز کې د چاودنې له امله 14 کسان وژل شوي په مصر کې د مظاهره کونکو پولیسو ترمنځ نښتې نن هم روانې وي او په آذربایجان کې پر اسلام نیوکه کونکو لیکوال او خبریال رفیق ټاګي په چړو چاقوانو زخمی کړ شوی دی
لړ خبرونه مود نجیب امیر نو اوردل په روسي نمای کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان ورسپانو کومې ادارې خبرې کړې د اداریو مهم ټکی د ریاض مساخل نورو
د انګریزي ژبه ورسپانې ډان خبرې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو او د دوانو ملکونو پر اتلونکو لیکلې ده ادارې وایي چې وړاندې وختونو کې د دوانو ملکونو مشرانو ترمنځ په مختلفو موکو ملاقاتونه شوې دي چې پکې د وخت او ماحول سره بدلون په نظر راغلي دي خو بیا په 13 د رستیو کې افغانستان کې بازي بدوپیخو او په خصوصي توګه د استاد برهان الدین ربانی وژنې خو حالات ډېر زیات خراب کړي وو ادارې مخکې وایي چې داسې کې په ترکی کې شوي کانفرنس ډېر لارې هوارې خو ضرورت ته دی خبرې دی چې دواړه ملکونه یو بل سره ښه تعلقات غواړي نو دواړو لبا سګامونه پورته کول وی لکه افغانستان با په پاکستان بے ضایع او بے ثبوته تورونه نه لګوي دواړه ملکونه با په پوله دوران کارو تګ را تک بندوي پاکستان با افغانستان ته دا باور ورکوي چې دوی افغانستان کې بدامنی نه غواړي او د استاد برهان الدین ربانی د وجنې په لټنو کې بعد افغانستان مرسته کوي او کدا سي نوي نو تعلقات خکېدل ډېر ګران دي د شان د اردو انګريزي ژبو رسپانو پلو اداریو کې هغه شکمن خط ته هم زیور کړی دی چې د سور زوراسې د مطبوعاتو په سرخو کې ګرځي د کې د آج رسپانې ادارې وایي چې دا ډېره نازکه معامله ده او نواز شریف په دې د کمیشن غوښتنه کړې ده ولید رحمان ملک لخوا دا خبره چې نواز شریف د په کارګل کمیشن جوړ کړی وو هیڅ جواز نه لري ځکه چې په هغه کمیشن نو جوړ شوی نو دا د دې خبرې جواز نه دی چې په هیڅ سبا نه جوړیږي هغه هم خبره نه و او دا هم بد ده ادارې وایي چې څنګه د پیپلز پارټي کور کمیټې غونډه کې دا پریکړه شویدا چې د خط تحقیقات بکول شي او چونکې د کې په اولس مشر هم ګوته پورته کیږي نو خه خبره دادا چې یو داسې ډله جوړ شي چې ټول حقیقت را برسي رکړي او د کې چې هر څوک ککړ وي هغه ته د سزا ورکړي شي ځکه چې د خط بازي برخه بیخي د ملک دښمنه سره سمې دي او د ترڅنګ ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ماشومانو په نړیوال ورځ لیکلې ده او وایي چې کال 1950 تم کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو د تحفظ قرارداد پاس کړو خو افسوس دادا چې 50 کال تیرې دو باوجود هم په هغه اغه شان عملونه شو څنګه چې د کې ویل شو ادارې وایي چې هر کال ټول نړۍ کې 1 کروڑ لس لک ماشومان مري او د کې د اکثره ماشومانو د مرګ مخنیوي کې دي شي ځکه چې 80% ماشومان د ملیریا پیچس نمونیا اکسیجن د کمی او د غرنګ نورو وړو وړو مسلو د لاسمري او کدی ته لګه پاملرنه ورکړې شو نو حالات ورسره ښه کې دي شي ادارې وړاندې وایي چې دا حال پاکستان کې هم دی چې بلکونو ماشومان سکولونو کې نه داخلي
داخليږي بیا چې کم داخل شي په هغه کې هم نیم په پرایمری کې سبق پریږدي او ډیر کم داسوي چې کالجونو او یونیورسيټو ته ورسي خو بل طرف ته وګورو نو نړۍ په اربونو کربونو ډالر په وسلو او جنگي سازو سامان خرج کوي داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د ماشومانو د حقوقو د پاره د زبانی خبرو پزه عملی اقدامات وکړي شي
دا ریاض مسخیل چې د پاکستان د زنو ورسپنو د اداريو مهم ټکی ته تاسو وړاندې کول
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ټریبیون ورسپانا د پاکستان په پارلمان کې مرمنو ته د زیاتې ونډې د ورکولو د غوښتنې په اړه یو مقاله خپره کړې چې کدا سي وشي نو مرمنې به په قانون جوړونه کې فعال ونډه واخیستې شي بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانې د حسین قانی د خط نه پس د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده د ورسپانې په باور د پوز خلاف د امریکا نه مرسته غوښتل وړه خبره نه ده دواړو مقالو مهمې برخې د نجیبه مرناورو
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د پاکستان په پارلمان کې د میرمنو د ونډې په اړه د انیس هارون مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په دې وروستیو کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو میرمنو په اسلام آباد کې د وګردي میز پر مهال یو قرارداد پاس کو چې ورکی غوښتنه شوې وه چې د ملک په سیاسي او قانوني چارو کې د میرمنو انډول پیاوړی کړی شي ټولې میرمنې په دې خبره همغږې وي چې د خپلو ګوندونو نه بعد د خبرې مطالبه کوي چې د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې د په عمومي چوکیو کې لک تر لگا لس پسلو کې چوکی میرمنو ته ځانګړي کړی شي دوی همدارنګه په قومي اسمبلی صوبایي اسمبلیانو او سینټ کې هم د میرمنو لپاره د ځانګړو سیټونو د محفوظ ساتلو غوښتنه کوله د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې تر اوږدې مودې پورې د میرمنو ټولنو دا مطالبه کړې ده چې د هیواد په سیاسي او پارلماني نظام کې د میرمنو ونډه پیاوړی کړی شي او د میرمنو لخوا تصویب شوی قرارداد یوازې د دې مطالبې تایید ورسپانه لیکي چې د دې لپاره ضروری ده په پارلمان کې دننه قانون سازي وشي او د دې خبرې ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د میرمنو د ونډې په زیاتولو سره د دوی ته په قانون سازي کې د برخې اخیستو موقه ورکړل شي د ورسپانه په باور کدا سي وشي نو لټیټی کچې تر ملي کچې پورې په کړنلارو کې به د میرمنو د غږ ترجمانی شوي وي ورسپانه لیکي که په قانون جوړونه کې میرمنو ته فعاله ونډه ورکړل شي نو دوی به د نارینه قانون جوړونکو نه زیاته پاملرنه د میرمنو او ټولنیزو ستونزو په لوري واړوي خو د دې معنی د دانه خېستل کېږي چې دوی په ملي او آئینی چارو کې علاقه نه لري بل پلو د ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان ولسمشر لخوا د امریکا سره دا سله چې د دغه هیواد طاقتور پوځي جرنیلان تر خپل کنټرول لاندې راولي هغه وخت په ډاګه شوه کله چې ورسپانې دا خط خپور کړ دغه شخړه داسې رامنځته شوه چې ولسمشر زرداری په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ته دا واک ورکړ چې د امریکا سترو چارواکو ته په یو خط کې ولیکي چې د اسامه د وژل کېدو وروسته اوس د دوی حکومت د پوځي یرغل نه بچ کړي خو ولسمشر زرداری او حسین حقانی دواړه د دې خبرې نه انکار کوي ورسپانه لیکي په ولسی چارواکو دا تورونه چې دوی د پوځ کنټرول کولو لپاره د امریکا مرسته غوښتي وای او پرونکې خبر ده ځکه چې په دې ملک کې پوځ ځان محب وطن ګڼي او امریکا ته اکثر د دښمن په سترګه ګوري
د نړیوال ورسپانو مقاله مو د نجیب امیر نوریدی او سهم یو بل مقاله لرو د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی د امریکا صدر بارک اوباما د خپل صدارت په لومړو ورځو کې د چین په اړه جلا رائے لرله خو په دې رائے کې بدلون راغلی دی په د دې مقاله نورې برخې د منور شانورو
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د صدر بوش په سیر صدر اوباما هم غواړي چې چین په نړیوالو تنظیمونو او لوازنامو کې مصروف وساتي چې دا راز د دغه هیواد مشران لا نور د ذمہواری احساس وکړي د ورسپانه په وینا دا یو ښه او اوږدمهاله ستراتیژي ده خو چین ویلي تر کومه چې په گاوند کې قوتونه شاته شوي نه وي دوی به دغه ډول خپل اقتصادي او پوځي دباو جاری ساتي ورسپانه د مثال په توګه لیکي چین په دې لړ کې د جنوبي چین په سمندرګي کې د توانایي په هغه خیرو داوه کوي چې 15 نور هیوادونه هم داویدار دي د جمعې په ورځ د دې هیواد وزیر اعظم وین جی اباو یو ایشیایي کانفرنس ته ویلي چې په دیش خړه کې د بهرني قوتونو د برخې اخیستو حق نشته ورسپانه وړاندې لیکي د ایشیا د دې سفر پر مهال صدر اوباما ویلي دوی د چین سره د تعاون زیاتولو لپاره موقع ګوري خو نو مولي دا هم ویلي چې د هغه د صبر هم یو حد شته او زیاته کړي ده چې اوس چین لا د خپل اقتصاد او کرنسي په لړ کې د ذمہواری نه کار اخیستل پکار دي ورځپاڼه زیاتوي صدر اوباما په استرالیا کې د خپلې یوې لوزنامې اعلان وکړ چې تر مخه به یې د راروان کال نه د دغه هیواد ډاروین مرکز ته 2500 ځواکونه او بحري او هوایی جازونه لیږي. که څه هم د پوځونو دغه ډېره شمېره نه ده، خو په علامتي توګه دغه سیمه کې د امریکا ګټې په ګوته کوي. ورځپاڼه وړاندې وایي د صدر اوباما لخوا د استرالیا پارلیمان ته هغه وینا هم د پام وړ ده چې پکې نوموړي ویلي په بجټ کې به هیڅکله داسې کمی ونه کړي چې په بدل کې یې دا سیمه د ګواښ سره مخ شي. خو د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت لپاره به په ایشیا کې کوم نوی مشن د بجټ د کمی سبب ونه ګرځي. ورځپاڼه لیکي صدر اوباما د خپل دې سفر پر مهال د آزاد تجارت په حقله هم خبرې وکړې چې جنوبي کوریا سره یې د کانګرس لخوا د تجارت د تړون منظوري هم پخلی کوي. د دې نه علاوه د دغه سیمې د اته نورو هیوادونو سره د تجارت خبرې اترې هم ډېرې مهمې دي او هم دغه ډول نوموړي لپکار دي چې چین ته هم پکې د شاملېدلو لپاره حالات سم کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي چین د وړاندې نه په سیمه کې د امریکا فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري او دا احساس کوي چې امریکا د دغه هیواد طاقت په قابو کې راوستل غواړي. نو امریکا لپکار دي چې د چین دغه احساس لري کړي او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو ترمنځ د خبرو جاری ساتل ډیر ضروری دي.
د منور شاه چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼه مخاله وړاندې کوله.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
25 منټه کم 2 بجو
تا تر
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو
زو بلوچستان صوبې ته تیر ورځ د پاکستان د کورنو چارو فاقي وزیر رحمان ملک وی لړخه د په بلوچستان کې د مرګ جوبلې په حقله د شمیرو په ډاګه کولو وروسته په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارو او بلوچ ملت پالو ډلو له اړخه سخت غبرګونو مخته غلې دي. په اړه نور تفصيله نیاز بوساخه لکوي. په ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیشیوس په خپل یو مقاله کې لیکي چې
رحمان ملک په قومي اسمبلی کې د یوې پښتنې په جواب کې ویلیو چې په کراچۍ کې په 2 کلو کې د وژل شوی کسانو شمیره د بلوچستان د 15 کلو د وژل شوی کسانو تر شمیره زیاته ده. د نوموړي په وینا یوازې په 13 کلو کې په کراچۍ کې 3908 درس او په بلوچستان کې په 15 کلو کې 1450 کسان وژل شوی. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی بلوچستان سانګې مشر ساحر حسین ایډوکیټ د رحمان ملک له وینا سره متفق نه ښکاري. دی وای
ډېر مړي شوي دي. اغوا برای تاوان په بنیاد د مذهبي دهشتګردي په حواله د ټوټل کراچي بلوچستان آبادی دی وایي چې 1 لک که اتیا لک د ټوټل بلوچستان آبادي ده. 2 کروڑ خالي د کراچي ښار آبادي ده. دغه د آبادي د لیول سره په بلوچستان کې چې کم حادثات شوي دي دوی ډېر دي. حادثات په قبایلي علاقو کې هلته د ایف آی آر دغه کانسپټ نه وي. پولیسو دا ادارې کوشش کوي چې ایف آی آر وغیرہ نه درج کړي. درګیږي هم سبا اخبار کې یو بیان ورکړي چې دشمني
په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې مشر ساحر حسین ایډوکیټ زیاته کړه په بلوچستان کې یوازې د بلوچ ملتپاله سیاسي کارکونکو د تښتونې او وژنې شمیره تر اندازو بیخي زیاته ده.
سالانه خپل یو چار سی پی اینول رپورٹ شایع کړي. اینول رپورٹ شایع کړي په کوم ټوټل ډیټیل ورکو د مسینګ پرسن خدا سی وو چی د 300 څخه زیات خالي هغه کسان چې پولیټیکل ورکر د سټوډنټ ارګنایزیشن ممبران اول خدا ورکیدن ایسا یار نه کیږي. دغه بعد 300 تقریبا داسي کسان ډډ باډیز ملاو شي دي. شکایتونه مخړي دي هر شي مخړي دي چې به سپریم کورټ ته پوری تللی او هغه هم څه کاروایی نه کیږي.
بلوچ ملتپال ډلې هم د رحمان ملک تازه وینا په سخت ټکو غندلې. دوی وایي په بلوچستان کې د وژل شوی کسانو شمیره کم شودل شوی. د بلوچ ملتپال ډلې بی ان پی منګل ډلې یو صوبایي مشر سردار حقنواز بوزدار په دغه اړه وویل
رحمان ملک تو میرے خیال میں بلوچستان کی سیاست کو
رحمان ملک لسرا د بلوچستان په سیاست او پستونزو کله خبر وو هغه ته کله معلومه و چې د بلوچستان اصل ستونزه سده. د مشرف لوخته چې تر اوسه وسمره نو په لکاو بنو وایم خو په زراو بلوچستان وژل شوی او تر اوسه چاته معلوم شوی هم ندی او نه کیسونه له پولیسو سره درج شوی دي. رحمان ملک له حقیقت سرغړونه کوي. په اصل کې په بلوچستان کې په زراو کسان وژل شوی او نور سیمه شمیره به پسلا وي. د رحمان ملک تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې د بلوس ملتپالو ډلو په وینا په بلوچستان کې د بلوس سیاسي کارکوونکو د تېښتونو او وژنو پېښې تر پخوا بیخي زیاتې شوې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ور کو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوښوګ نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي، د کل نه چې عرب پاسون شروع شوی دی، سعودي عرب هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې ځان مضبوط کړي. همداراز که څه هم و سعودي عرب د امریکا سره خپل ملګرتیا ته ډیره وړتیا ورکوي، خو بیا هم دوی دا فکر کوي چې امریکا د دوی د خوندیتوب ضمانت نشي ورکولی. د دې مقاله نور غټه کې څه داسې دي. په ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د کلنا عرب پاسون شروع شوی دی، سعودي عرب هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې ځان مضبوط کړي او دغلته کې د امریکا رول کم کړي، او ښکاري داسې چې د دې مقصد لپاره سعودي عرب خپل پوځ او اقتصاد پراخوي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم اوس سعودي عرب د امریکا سره خپل ملګرتیا ته ډیره وړتیا ورکوي، خو بیا هم دوی دا فکر کوي چې امریکا د دوی د خوندي کولو ضمانت نشي ورکولی، او همدغه وجه ده چې دوی اوس دا پریکړه کړي چې په خپلو خپو ودرېږي او دا رنګواړي چې خپل نور ملګري لکه پاکستان او د دوی د تیلو غټ ګاګ چین ځان ته ښه را نږدې کړي. هغه کارپوهان چې د سعودي عرب په روانو چارو ژور نظر ساتي وایي چې د سعودي عرب دا رویه د حیرانتیا وړ ده، ځکه چې د دوی په خبره سعودي عرب به تل سرښکته وو، په سرغړیدو ډلو به یې پیسې مصرف کولې او د امریکا په پوځ به یې تکیه کوله. اوس سعودي عرب خپل ګټې په خپله پرمخ بیایي، او په خاصه توګه د ایران په چیلنج کولو کې سعودي عرب ډیر خپلواک دی، او د دې ښکاره مثال دا دی چې سعودي عرب د ایران په لوا سوریایي صدر بشار الاسد د لرې کولو ملاتړ کړی. مقاله کې وړاندې راغلی دی چې د سعودي عرب لویه وسیله پیسې دي او غواړي چې د دې د لارې په سیمه کې یو لوی طاقت جوړ شي. همدارا سعودي عرب غواړي چې په راتلونکو لسو کلونو کې خپل پوځ شاوخوا یو په دوه زیات کړي، او دا هم اراده لري چې د عرب پاسون څخه په اقتصادي توګه ځپل شوو هیوادونو سره د کال پر سر لږ تر لږه 15 اربه ډالره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي سعودي عرب پلان لري چې د یورپ څخه جنگي جازونه هم واخلي. سعودي عرب په دې هم عقیده لري چې اټومي پاکستان به د دوی مرسته کوي. د مقالې په اخره کې راغلي دي د امریکا د ځنو لوړپوړو چارواکو لخوا سعودي عرب ته د دورو وروستو اوس سعودي عرب د امریکا ډیر په خټکو کې ستاینه کوي، خو بیا هم ولسمشر اوباما د اسرائیل د دباو له وجې د فلسطیني ریاست ملاتړ نه کوي، او همدغه وجه ده چې امریکا د سعودي عرب په اعتماد اخیستو کې ناکامه ده.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د ماشومانو ورځ منځل کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د غیر سرکاري ادارو لوینا سره سم اوس هم په زرګونه ماشومان کار کوي او سکولونو ته نه ځي. د یوې ادارې د چارواکو په خبره دوی د تعلیم د ودې او پر ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. په دې ترڅ کې یوه ډرامه هم وړاندې کړل شوې ده چې پکې ډېرو ماشومانو برخه اخیستې ده. خو د نو ناصر نور تفصیل کوي.
د ماشومانو نړیوال ورځ په کوټه کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بیل بیل غیر دولتي موسسو په وینا لا هم په سلګونو ماشومان د غریبۍ له کبله په ماشومتوب کې کار کولو ته مجبور او له زده کړې بې برخې دي. د غیر دولتي موسسې سحر لخوا د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ماشومانو لخوا د رسنیو استازو ته یوه ډرامه وړاندې کړل شوه چې د ماشومانو د ژوند په اړه یې د سیاستوالو او رسنیو رول ته اشاره کول. یو ماشوم چې په دې ډرامه کې د بلوچستان د وزیر اعلی رول لوباوه له مشال سره په خبرو کې وویل:
زما نوم جانزیب دی. زما خبر دغه دی کې کې کوچنیان ته جو هغه سویلیات هغه ملاب سي کم ضروریات هغه ته نه ملاوي ځای.
د یادی موسسې یو کارکونکي حافظ رحمت مشال ته په خپلو خبرو کې وویل: د دوی مؤسسه د ماشومانو د ژوند د شکولو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د ده په خبره د دوی لخوا تر ډیره ځایه هڅه سوې چې ماشومانو ته د تعلیم په برخه کې ښه زمینه برابره کړي.
زموږ یو ډېر غټ میگا ایونټ دی، په هغه کې تقریبا 10,000 کشنان چې دي هغه په دې کې شرکت کوي. د دې سره د تعلیم چې کوم حکام دي هغه او مختلف د وزیران چې کوم دي هغه په دا ایونټ کې د شرکت روان دي، او په دا حواله باندې نو نسور زموږ دا کوم اکټیویزم وکړي د هغه تفصیل او د خلکو د هوډ اخیستل چې دي پر کشنانو باندې تشدد نه کوي او مخته به هم رکاوي.
د حافظ رحمت په وینا د نړیوالې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه دا ده چې د ټولنې له هر وګړي سره دا فکر پیدا سي چې د ماشومانو ژوند تر ډیره ځایه ښه کړي. د همدې موسسې یوې بلې مشرې فضیلا شیردل د دې پروګرام د هدف په اړه وویل:
زمش بنیادی طور په دې پروګرام لپاره مطلب ټارګټ دا و چې هغه مسلې، هغه شیان، هغه خبرې د کشنیانو مسایل چې میډیا یې مطلب هم حالات کې مخته نه راوړي.
په دې ډرامه کې یو شمېر ماشومانو د بیل بیل سیاستوالو کردارونه ادا کړه، خو یوه ماشوم چې جهانزیب نومېده د وزیر اعلی بلوچستان له رسنیو سره هغه ټوکې هم تکرار کړې چې وزیر اعلی یې اکثره وخت له رسنوالو سره کوي.
تین بھی جناب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، دوسرا سوال کریں گے.
د خدای نو نصر رپورٹ موارد او اوس هم یو بل رپورٹ لرو. د قبایلی سیمې مومندو په امبار تحصیل کې اوسیدونکي وایي استادان سکولونو ته نه ورځي او خپل کار نه ترسره کوي، خو چارواکي وایي پر داسې استادانو یې تنخواګانې هم بندې کړې دي چې کار ته نه راځي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورٹ کې اورو.
تقریبا یو میاشت وړاندې د محمد ایجنسی د محکمه تعلیم د چارواکو په وینا سکولونه درې کال وروسته پرانستل شوي دي او د تعلیم سلسله پکې جاری شوي، خو تحصیل انبار کې که یو اړخ ته د اسکولونو کمی دی نو بل اړخ ته د ځایي ولس په وینا استادان ډیوټي نه کوي. فرید خان د سورتنګي اوسیدونکي دی او وایي
د سکول استادان چې کوم دي دلته بالکل ډیوټي نه کوي. کم چې راځي هغوی دلته د دې ځای لوکل کسلا خپلې څه پیسې منلي په خپله تنخوا کې، هغه له ورکۍ ورته ویل ته زه صرف په رجسټر کې ما زیری لګوه او یا په خپله په میاشت کې یو پیره راشي او د ټولې میاشتې زیریانې ولګوي. نو دا خو د سکولونو حالات دی.
شاهزاد میر هم یو ځای اوسیدونکی دی او خپلې کروندې کوي، خو هغه خفه و چې هغوی په خپله هم سبق نه ویلې او اوسې بچان هم اسکولو ته ځي، استادان نشته دی.
تعلیم خو دا به ته زه ویم چې نه دغه ماشومان دي، لکه خبره دا ځي سکول ته دی ټولو نه که د تپوس دي تې وکړه نو په ټکې نه پوهېږي، ځکه چې هلته ته څوک څه وایي نه، که دوی لاړ شي بس فاران هلته ناستي بیا راشي په ډیوټي پکې نه کوي هېڅوک هم صحیح شاړه علاقه ده، او لکه خپل پکې داسې تعلیم یافته خلک هم نشته دی، د حکومت خلک چې دی کم نوکر پیشه هغه دومره خواریانې نه کوي کنه.
د اسکول یو ماشوم نمو د هغه د سبق پر اړه وپوښتل څه نه شو ویلی. او په دغه کلي کې یو ځوان چې محمد ارشاد نومېږي، د هغه په وینا ډېر په مشکلاتو سره یې تر لسم جماعت پورې سبق ویلی.
بیا موږ په شب قدر ته راغلو، تنګي کې سره کې سکول سبق ویلی، او کوم چې ویل ته هم دلته ښکته ډېر وخت تېر کړی نو ښکته ویلی دی. دلته خپل ځان سبق نیسي خاص نه شته، استادانو کمی دی دلته موږ زیات، سکولونو کمی دی، استادانو کمی دی، چې سکولونه یې خو استادان په کې چې سکول نه وي نو خامخا استادان دي.
وروسته مو د محکمه تعلیم محمد ایجنسی یو ذمهوار چارواکي ګلحسین سره رابطه وکړه، نو وی ویل چې محکمه تعلیم محمد ایجنسی د سور تنګي انبار ته استادانو تنخواګانې بندې کړې دي. ګل حسین وویل اوس امن راغلی او کار ډیر زیات دی، کوشش دی چې تعلیمي ادارې پرانستل شي او د استادانو ډیوټي هم یقیني کړی شي. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو ورته چې په محمد ایجنسی کې د ماشومانو د زده کړې عمل په ټپه ولاړ دی او استادان سکولونو ته نه راځي. او وزو خیبر ایجنسی ته د خیبر قبایلي سیمې په جمرود کې د کاشف اپریدی میموریل کرکټ ټورنمنټ پرانسته وشوه. د خیبر اولمپک اسوسیشن عہدیداران وایي چې په دې ټورنمنټ کې به د ټولې قبایلي او نیم قبایلي سیمونه خواوشا 15 کرکټ لوبډلې په دې کې برخه اخلي. په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات چینوالی راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود لوب میدان کې د کاشف اپریدی میموریل کرکټ ټورنمنټ پرانسته وشوه. د خیبر اولمپیک اسوسییشن او دداران وای چې په دې ټورنمنت کې د غونډې قبایلی سیمې او نیمې قبایلی سیمې نه د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. د دغه ټورنمنت د پرانست په وخت د اف آر ټانک د کرکټ لوبډلې یو لوبغاړي شمس مشال ریډیو ته وویل چې دلته ډېرې اسانتیاوي ورکړی شوي دي او د دې لوبې د ګټلو دپاره ښې تیاری نیولې دي.
زمرد خو ماشاءالله ډېر زبردست فیسیلیټي دي او ډېر ښه ګراونډ دی. هلته خو داسې ګراونډونه نشته او دلته ماشاءالله ډېر زبردست ماحول دی. انشاءالله ډېر تیاری مې کړی دی چې فاینل وګټي. نور به مخته هم کوشش کوي. بس
د دغه ټورنمنټ په حقله باندې د کورمې جنسۍ د کرکټ لوبډلې یو لوبغاړی سجاد وای چې دا یو ښه ټورنمنټ دی او دوی خوند ترې اخلي.
نو ډېر ښکلی ټورنمنټ دی. ډېر خوند کېږي داسې ټورنمنټ په کور نور نور وشي. او ټل پړشنا روډ اوس خو خیر کلو شوی دی. یوه میاشته کېږي خو خدای دې وکړي چې کلو شي خو صحیح او انشاءالله بیا به حالات نارمل شي او کرکټ به خوب مطلب هغه سره شروع شي. کنه جامرو ته خو خیر مونږ مخکې درې څلور ویلې راغلي وو. دلته حالات بالکل نارمل هیڅ مسله نشته. سیکورټي بالکل صحیح ده. بالکل ټول خوشحاله دي. په کور نور نور جوړ شي نور نور جوړ شي.
د یاد ټورنمنټ په حق باندې په جمرود لوب میدان کې موجود د فاټا سپورټس ډایرکټر فیصل جمیل شاه خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
دا جی کاشف شهید زمګا د کرکټ ډیر خپل رو د خیبر ایجنسی سره غو تعلق او هغه غریب چې په جمعه پورز په جمعه کې د مکه شه و هغه هغه شي شه نو موږ خپل ځوانان چې دی هغه همشه یادو هغه موږ هیرونه مقصد هم دا دی چې موږ لوبو په ذریعہ سره امن بواړو.
د کاشف اپریدی میموریل ټورنمنټ په اړه باندې د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمیل وویل چې د امنیت د خرابې وضع باوجود داسې لوبې را جوړول د ستاینې وړ دي او دوی به د ټورنمنټ را جوړونکو سره هر ډول مرسته کوي.
په دې موقع باندې خلک یو پازیټیو اقدام طرف ته راګرځول. بیا د شهید په نوم باندې هغه ته هم چې کوم دی نو دا د قوم سره احساس دی چې کوم خلک ځان د قوم لپاره شهیدان کې هغه قوم نه یری.
یاد دی وی چې کاشف اپریدی چې د کرکټ لوبې پیژندل شوی لوبغاړی وو د روان کال د اگست په میاشت کې په جمرود کې د جمعې د لمانځه په مهال په یو جومات کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې وژل شوی وو او دغه ټورنمنټ د ده په یاد کې را جوړ شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د کاشف افریدی کرکټ ټورنمنټ په اړه مو معلومات د فرهاد شینواری نه واورېدل. اوس هم زو د خیبر پختونخوا هنګو سیمې ته په هنګو کې د پرایویټ سکول سپورټس فیسټیول 2011 په نامه د لوبو یو میله شروع شوی. د دې میلې په اړه نور حاله طارق اورغزی راکوي.
تهنگو پولوبو میلا کې سبا نه د بیډمنټن مقابله شروع کیږي. د میلې انتظامیه تر مخه په مقابلو کې 14 لوبډلې برخه اخلي. انتظامیه وایي چې د دې لپاره نیم میچونه په هیڅ سکول کې او نیم په المدینه سکول کې ترتیب شوي دي. واضح دی چې پرایویټ سکول سپورټس فیسټیوال 2011 په نوم دغه میله 13-15 نیټې نه شروع شوې وه. د میلې د انتظامیه مشر عامر مدثر مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې پرایویټ سکولونو په کچه شروع شوي دغه میله کې د 14 مختلف لوب مقابلے با کی گی.
انشاءاللہ ارادہ دادا 27 تاریخ تک یعنی وشتم تاریخ پر زمانہ کی سلسلہ جاری بھی اور 28 تاریخ پر منشل آرمی پبلک سکول اینڈ کالج لاسٹ ایئر مو آگے بانے سے ہو اور انشاءاللہ ارادہ دادا کہ آگے ورے دبانے پر ڈسٹریبیوشن مغال تکے ہوش.
پسی مکی دے طالب علمانو دو پارا ہر کال دغا شان دو لوب مقابلے جڑی گی اور دو میلے دے انتظام تر مخہ دغا سلسلہ دو 2015 کال نا شروع شوی وا. خو عامر مدثر افریدی وای چی طرح گرے دا خطرے پو وجہ تیر دو کالونا میلا و نہ کڑے شوا. یو زل بیا د میلے دو شروع کی دو پہ حقلا یو استاد مونتا صدا سے اویل طالب علمان خوشحاله دي او شوق او جذبه سره په مقابلو کې برخه اخلي. طالب علمان وایي چې د دوی کوشش وی چې د خپل سکول د پاره زیاتې ګټې ترلاسه کړي.
دا وتاره کورځي چې تاسو ته د هنګو کې شروع شوی د پرایویټ سکول سپورټس فیسټیوال په نامه د دغه ټورنمنټ حال درکو. اوس وخت کېدونکو د 2 منټه کم شپږ بجې او د مشالې ډیو نننۍ خبرونه هم خیر شی بو تر رسیدلې دي. نو راځي چې د نجیب امیرنا د خبرونو لنډیز وورو.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه. په کورم ایجنسی کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور عسکر ژوبل شوي او 15 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که امریکایي پوځي چارواکو ته د خط لیږلو خبره سمه وي نو پړه باید د وزیر اعظم ګیلانی په غاړه وي. په جلال آباد کې زده کوونکو د مظاهرې په ترڅ کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مخالفت وکړ. په چین کې د کیمیایي موادو په یو مرکز کې 14 څوارلس کسان وژلي. په مصر کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې نن هم روانې وي. او په آذربایجان کې پر اسلام نیوکه کوونکي لیکوال او خبریال رفیق ټاګي په چړو چاقوانو زخمی کړ شوی دی.
لن خبرونه مو د نجیب امیر نو اوریدل او همدې سره د مشالې دیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسی. سبب د خیبر پختونخوا په وخت 9 بجې یو واری بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. د مشالې دیو خبرونه به شروع کیږي. همدې سره خپل کوربه اسرار محمد ته اجازه ورکړي. د الله پامان. شپه مو په خیر.